السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه بیا هم پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی هم په سر کې پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته.
زلمی خلیزاد وای پاکستان او افغانستان دی یو بل ته د ګواښ نه پیښولو ډاډ ورکړي. د ریکونډي ولایت پر دوه ولسوالیو د طالبانو برید کې نه افغان سرتیري وژل شوي او امریکا په رسمي ډول نن جمعه له روسیې سره د منځني وطن ویشتونکو اټومي مزایلو د نه پراختیا له تړونه ووتله.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه او مرکې هم لرو. نن د جمهوري ریاست د ټاکنیزو سیالیو 15 ورځ هم په کابل کې د جمهوري ریاست د نوماندانو لخوا د کومې لوی غونډې د جوړېدو پرته پای ته ورسېدله. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو. او په بغلان کې کورنۍ شکایت کوي چې ماشومانو ته په ښوونځیو کې کتابونه نه ورکول کېږي.
ډېری مکتبونو کې کله ماشومان اول زمونږ خپل د کور ماشومان چې کوم دي په دوی ته یوازې دوه کتابونه ورکړي یا څلور نهایتا، او هغه هم که چېرې د یوه کور نه مثلا دوه کسه یا درې کسه واوسي بیا هماغه د یوه نفر ته دوه درې کتابه ورکړي او یي چې تاسو په یوه کور کې دا کتابونه ولولئ.
دغه رپورټونه د خبرونې په لړ کې به تاسو ته خبر شي. خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته سمې الله جل ځای وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت ورکړي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه د یو بل پر ضد ګټه نه اخیستل کیږي. ښاغلي خلیزاد دغه څرګندونې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي. ښاغلي خلیزاد د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان، د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد د لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره لیدنې کتنې کړې دي. ښاغلي خلیزاد په خپل ټویټر لیکلي دي، سوله د افغانستان او پاکستان له لوري ضمانت کولو ته اړتیا لري چې د هیڅ یو هیواد خاوره به د بل د ګواښلو لپاره نه کارول کیږي. دغه تضمین د یو هر اړخیز بین الافغاني توافق سربیره سیمه ییزو اقتصادي همکاریو زیاتولو او پراختیا ته لار برابروي. تر دې دمخه پاکستان او افغانستان دواړو یو بل ترهګرو ډلو ته د پناه ورکولو باندې تورن کړي وو او دغه ډلې په خپلو هیوادونو کې د نامنۍ مسؤولې ګڼلې دي. د افغانستان حکومت په وار وار له امریکا غوښتي چې پر پاکستان باندې د ترهګرو ډلو د ملاتړ په خاطر فشار راوړي. دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي مقام د دغو دوو هیوادونو د تضمین خبره کوي چې د خپلو خاورو څخه به د یو بل پر ضد ګټه نه اخلي. ښاغلي خلیزاد پاکستان ته د سفر په پای کې دوهې ته ولاړ چې د اټکل سره سم د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو اتم پړاو په ترڅ کې وروستنۍ موافقه ترلاسه کړي. بلخوا واشنگتن پوست نن جمعه د امریکایي مقاماتو په حواله لیکلي چې د امریکا حکومت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د طالبانو لخوا د اوربند او له القاعده سره د روابطو د بندېدو په بدل کې له افغانستان څخه د زرګونو عسکرو د ایستلو چمتووالی نیسي. مقاماتو ویلي د دغې هوکړې له مخې چې د سولې یو لوی قرارداد لپاره طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته اړ باسي، په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له څوارلس زرو څخه د اتو تر نهو زرو راکم شي. دا میر به کابل هغو انداز عسکرو سره برابر وي چې واک ته د جمهور رئیس ترامپ د رسیدو په وخت کې وو. دا پلان وروسته لغه برابر شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د میاشتو راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. امریکایي مقاماتو زیاته کړې چې کیدای شي د قرارداد په سپتمبر میاشت کې د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو وړاندې نهایي شي، خو هغوی خبرداری ورکړی چې کیدای شي د طالبانو مشران هغه وځنډوي او د پام وړ ننګونې په خپل ځای پاتشي. د دایکنډي ولایت پر دوه ولسوالیو د طالبانو برید کې نه افغان سرتیری وژل شوی دی. د دایکنډي ولایتي چارواکي وایي تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر دوه ولسوالیو پاتو او کجران بریدونه وکړل چې له امله نه افغان سرتیری وژل شوی او لږ تر لږه شپاړس نور ټپیان شوي دي. د دایکنډي د دایکنډي والی سید انور علي رحمتي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاتو په ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ولسوالۍ سره په پرتو سیمو کې چې د جمعې په ورځ هم جګړې دوام درلود. والی رحمتي وویل چې کیدای شي په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نور هم زیات شي. ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې تېره شپه طالبانو د دایکنډي په پاتو او کجان ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې له امله یې په پاتو ولسوالۍ کې اته سرتیري او په کجران کې یو سرتیری ووژل شو. د هغه په وینا په پاتو ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دایکنډي ولایتي چارواکو ویلي چې د پاتو ولسوالۍ په جګړه کې وسلوالو طالبانو دوه پوستې هم نیولې دي. ولایتي چارواکي وایي طالبانو د دایکنډي ولایت د پاتو او کجان ولسوالیو د جګړو لپاره د دغه ولایت له دریو ګاونډي ولایتونو غور او روزګان او هلمند څخه هم وسلوال راټول کړي دي. د دایکنډي والی او دغه ولایت څخه د بولسي جګي یو غړی سید محمد داوود سادات ناصری امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د مرکزي حکومت څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه وکړه. ملي شورا د کال د نیمه بودیجې د تایید لپاره فوق العاده غونډه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د ملي شورا څخه غوښتي چې د 1398 مریض کال د کال د نیمه بودیجې د تایید لپاره د ملي شورا د رخصتۍ پر مهال فوق العاده غونډه جوړ کړي. دا فرمان د تیرې پنځشنبه په ورځ صادر شوی او پکې د مالیه وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکلف شوی چې ملي شورا ته بودیجه وړاندې کړي. د ولسي جرګې اداري او د پالیسۍ د چارو مرستیال رحیم الله غالب په امریکا غږ آشنا رادیو ته د جمعې په ورځ وویل چې د اساسي قانون له مخې که چیرې د بودیجې مسله مطرح وي او یا هم جمهور رئیس د جرګې د فوق العاده غونډې د جوړېدو فرمان ورکړي، ملي شورا د غونډو په جوړېدو او د بودیجې سند بشپړېدو باندې مکلفه ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکم کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت او هم د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو لپاره د دولت وزارت تشکیلات په دې وروستۍ اونۍ کې رامنځته شوي دي. د دغو دوو ادارو لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو سربیره افغان حکومت جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره هم نیوی میلیونه ډالر بودیجه ورکوي. پر را روانو ټاکنو 149 میلیونه ډالر لګیږي چې 90 میلیونه د افغان حکومت او 95 میلیونه نوري نړیواله ټولنه برابروي. د ولسي جرګې د تیر چهارشنبه ورځ د افغانستان د مالیه وزارت د نیمایي مالی کال بودیجه د رای په اکثریت رد کړه. امریکا پر رسمي ډول نن جمعه له روسیې سره د منځني واټن مشتونکو اټومي مزایلو د نه پراختیا له تړونه ووتله. د امریکا حکومت د دغه تړون څخه په وتلو سره جوخت ویلی دی چې په دغه تړون کې د بیا شاملېدو نیت نه لري. د منځني واټن مشتونکو مزایلو د نه پراختیا د تړون په اساس چې په 1980 کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن او د شوروي اتحاد د هغه وخت د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی، امریکا او روسیې اجازه نه درلوده چې د 1500 او 1550 کیلومتر واټن مشتونکو بالستیکي مزایل په اروپا کې ځای پر ځای کړي. خو شاوخوا شپږ میاشتې د مخه امریکا او ناټو پر روسیې د نویو کروس توغندیو د ځای پر ځای کولو تور ولګوه او خبرداری ورکړ که روسیه د دغه تړون پالنه ونه کړي له دې تړونه به ووځي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د یو داسې تړون غړی نه شي چې روسیه ترې په قصدي سرغړونه کوي. هغه زیاته کړه د دغه تړون نه د روسیې پیروي نه کول د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدینو ته مستقیم ګواښ متوجه کړی دی. مسکو دغه تړونه رد کړي او ویلي دي چې امریکا د دغه تړون نه د وتلو لپاره د بهانې په لټه کې وه. د دغه تړون نه د امریکا د وتلو سره جوخت د ناټو تړون هم اعلان کړی چې د دغه تړون د ماتولو ټول مسؤلیت د روسیې په غاړه دی. تیره اونۍ په 5 اروپایي هیوادونو کې د تودوخې درجه په بې ساري ډول لوړه شوه او اوس په ګرینلند کې همدا ګرمه هوا په پراخه توګه د یخیانو د ویلې کېدو او په ټولیز ډول په شمال قطب کې د یخیانو د له منځه تلو لامل شوی دی. ګرینلند د نړۍ تر ټولو ستره جزیره ده چې د اطلس او شمال قطب ترمنځ د ډنمارک نیمه خپلواکه سیمه ده چې 20% برخه یې په یخیانو پوښل شوې ده. د ډنمارک د هوا پیژندنې د ادارې یوه هوا پیژندونکي روډ موټرام وویل په ګرینلند کې د یخیانو د ویلې کېدو کچه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د شپږ 50.5 ریکارد جوړ کړ. یوازې د چهارشنبه په ورځ باندې 10 میلیارد ټنه یخی ویلې شوی دی. په دې توګه په جولای میاشت کې یوازې له ګرینلند څخه 190 میلیارد ټنه یخی له منځه تللی دی. د تایلند په بنکاک ښار کې د اورګاډي یو سټیشن ته نږدې د څو وړو بمونو د چاودنې له امله حد اقل 2 کسان ټپیان شوي دي. یو بم د اورګاډي د چونګ نونسي تمځای ته نږدې چاودېدلی دی. یو پولیس چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ټپي شویو کسانو وبخی ویلی چې د ټپي شوی کسانو ټپونه ډیر جدي نه دي. هغه ویلی چې یو ټپي تر درملنې وروسته کور ته استول شوی دی. دغه چاودنې په داسې حال کې کیږي چې د سیمه ییز امنیت په اړه د سویل ختیځو هیوادونو د همکارۍ د سازمان آسیان غونډه مخ په پای ته رسېدو وه. په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالتونو، چین او روسیې په ګډون د سویل ختیځو هیوادونو چارواکي راغونډ شوي وو. او سعودي عربستان خځو ته له محرم پرته سفر کولو اجازه ورکړه. سعودي عربستان نوی قانون تصویب کړی چې له مخې خځو ته اجازه ورکول کیږي چې پاسپورت واخلي او له نارینه پرته ځان ته سفر وکړي. له دې دمخه په سعودي عربستان کې خځو د پاسپورت د اخیستلو او یا سفر کولو لپاره باید د خپل کورنۍ د یو نارینه تایید ترلاسه کړی وای. دغه قانون پر بنسټ اوس هر څوک چې عمر یې 21 کال او یا هم له زیات وي د جنسیت په نظر کې نیولو پرته اجازه لري چې د کورنۍ د نارینه غړي د تایید پرته له هیواد نه بهر سفر وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونې لمړی ریپورت. په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنیزې سیالۍ د سولې د بهیر تر اغېز لاندې دي، ملګري ملتونه وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو سره د جمهوری ریاست د تلې د شپږمې ورځې ټاکنو لپاره نږدې کار کوي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري دې ریپورت ده.
نن د جمعې ورځ د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنیزو سیالیو پنځمه ورځ هم په کابل کې د جمهوري ریاست د نوماندانو لخوا د کومې لوی غونډې د جوړېدو پرته پای ته ورسېده. د تېرې یک شنبې د ورځې راهیسې چې دا کمپاین پیل شوی د جمهوري ریاست د یو شمېر نوماندانو لخوا په ښارونو کې د خپلو ټاکنیزو ټیمونو د عکسونو او پوسترونو د لګولو پرته نورې پراخه غونډې نه دي جوړې شوې. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو د اعلان لپاره په کابل کې غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی رحمت الله نبیل به هم سبا خپله لومړنۍ ټاکنیزه غونډه جوړه کړي. د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا چې شاوخوا لس نوماندان پکې شامل دي، په ټاکنو کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو د سوهانو د اندېښنو له امله تر اوسه د اعتراض په توګه ټاکنیز کمپاینونه نه دي پیل کړي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې امنیتي اندېښنې او د سولې د بهیر چټکتیا د ټاکنیزو کمپاینونو د نه پیلېدو په برخه کې د مهمو عواملو په توګه یادوي او وایي چې دغو مسلو یو شمېر نوماندان د کمپاینونو د پیلولو په برخه کې زړه نازړه کړي دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کابل سربیره په ولایتونو کې هم د دوه درې نوماندانو لخوا د ټاکنیزو سیالیو پرته ډېرې ټاکنیزې سیالۍ نه تر سترګو کېږي. خاغلی رشید وایي امنیتي، مالی او سولې رواني هڅو د افغانستان د جمهوري ریاست پر ټاکنیزو سیالیو سوری اچولی دی.
ځینې نوماندان او د دوی سیاسي ملګري په دې آن دي چې شاید ټاکنې د سولې له مسایلو څخه اغېزمنې شي، خصوصا دا چې امریکې متحده ایالات له طالبانو سره په کوم جوړجاړي باندې دوی هوکړه کوي او بالاخره د هغه تاثیرات د ټاکنو باندې څه وي. نو د دې عمل هغوی د فکر نه څه کوي چې دغه سیالۍ ته راودانګي او له مالي اړخه دوی مصارف ترسره کړي. نوماندان له بده مرغه چې هغوی مالي امکانات محدود دي او نشي کولی چې پراخه پیمانه باندې سیالۍ
پر ټاکنو د سولې د بهیر د اغېزو سره سره د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې تلې په شپږمه به خامخا ټاکنې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون د پلان له مخې به ټاکنې په 15,300 اتاتیه مرکزونو کې په 4 ولایتونو کې ترسره شي.
په شپږم د میزان باندې 15,300 اتاتیه مراکز موږ به په دې کې ټاکنه ترسره کوو. دغه مراکز د امنیتي ارګانونو سره شریک شوي دي او د دې لپاره امنیتي ارګانونو عملاً هغه امنیتي پلان جوړ کړی دی او موږ به په دغه مراکزو کې ټاکنه ترسره کوو.
ملګری ملتونه هم وایي چې د جمهوري ریاست د روان ټاکنو لپاره د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیون سره ګډ کار کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدامه چې امامت وایي چې په دوه ټاکنیزو کمیسیونونو کې د څلورو نړیوالو بهرنیو کمیشنرانو د کار ترڅنګ چې دغه دواړو کمیسیونونو ته سلا مشورې ورکوي، د ټاکنو په برخه کې درې څلوېښت بهرني کارپوهان هم ټاکنیزو کمیسیون سره کار کوي.
د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنو د پروژو د ملاتړ 43 نړیوال او 134 افغان ماهرین د ټاکنو په کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو په کمیسیون کې کار کوي. دا کسان تخنیکي مرستې برابروي، مشوره ورکوي، مالی ملاتړ برابروي او خریداري په برخه کې کمیسیونونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره 190 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دي. د دغه پیسو 90 میلیونه یې افغان حکومت د خپلې بودیجې او پاتې 95 میلیونه یې د نړیوال ټولنې لخوا برابرې. د نړیوال ټولنې د پیسو ډیره برخه تر ډیره د ټاکنو د رایو پاڼو او ټاکنو د شفافیت لپاره د ټکنالوژۍ په برابرولو په مصرف رسیږي. ټاکل شوی د افغانستان د روان ټاکنو لپاره به 10 میلیون څخه زیاتې د رایو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپ شي. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې افغانستان ته د رایو د پاڼو د لیگ ګروسه به دا پاڼې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای د سمبولي په شپږمه له کابل څخه ولایتونو ته واستول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنې خبرونې په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. په بغلان کې کورنۍ له دې شکایت کوي چې ماشومانو ته په ښوونځیو کې کتابونه نه ورکول کیږي او د معرف وزارت چاپ کتابونه بازار کې پلورل کیږي. ګل رحیم نیازمند له کندوز نه راپور رالیږلی دی.
د بغلان خلک ادعا کوي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته پوره کتابونه نه ورکول کیږي، خو د معرف وزارت لخوا چاپ شوي کتابونه بیا په بازار کې خرڅیږي. دوی وایي چې که ماشومانو ته کتابونه ونه رسیږي، درسي سیستم یې ګډوډیږي او د زده کړو پر بهیر یې ناوړه اغیز کوي. د بغلان د ولایتي شورا غړی بسم الله آتش وایي چې له لومړي ټولګي تر 12 پورې د ټولو ټولګیو کتابونه په خار کې پلورل کیږي.
تمام کتابخانه های شهر مراجعه میکنن، از سنف اول تا سنف 12 کتابش در اونجا آزاد سودا میشه. اما وقتی بچهای
د خار ټولو کتاب پلورنځیو ته چې ورځي، له لومړي ټولګي تر 12 ټولګي کتابونه په کې پلورل کیږي.
برای شاګردان کتاب مکمل توزیع نمیشه، اما د بازار به پیدا میشه کتاب. واضح معلوم است کی
زده کوونکو ته کتابونه نه ویشل کیږي او بازار کې پیدا کیږي، نو ښکاره خبره ده چې کتابونه غلا کیږي. د بغلان د معرف رئیس اسماعیل مجاهد وایي چې له تیرو شپږو کالو را په دې خوا بغلان ته د معرف وزارت لخوا کتابونه نه دی راغلي.
92 یا 93 به این طرف کتاب به معرف بغلان نه آمده، چاپ جدید کتاب نه آمده به ما. و این کتابایی که در بازار دیده میشه توسط مطبعه
د 1292 یا 1293 کال را په دې خوا بغلان ته د معرف کتابونه نه دی راغلي، خو کوم کتابونه چې بازار کې خرڅیږي هغه په خصوصي مطبعه کې چاپ شوي دي. په مزار شریف او قندوز خارونو کې هم زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو د کموالي شکایت کوي. اکثر زده کوونکي د تعلیمي کال د پیل په ورځو کې په بازار کې د خپلو ټولګیو کتابونه په پیسو اخلي. د بغلان یوه مدني فعاله حلیمه وردګ وایي چې که ماشوم ته کتابونه ور نکړل شي پر زده کړې منفي اغیز کوي.
ډیره مکتبونه کې کله ماشومان اول د مونږ خپل د کور ماشومان چې کوم دي په دوی ته یوازې دوه کتابونه ور کړی یا څلور نهایتا، او هغه هم کچیر دی وکور نه مثلا دوه کسه یا درې کسه ووسی بیا هغه دی و نه فرته دوه درې کتابه ور کې وی چې تاسو په وکور کې دا کتابونه ولولې. او په داسې حال کې چې مونږ وینو بیا هم دغه د معرف کتابونه نو بیا دا په خار کې خرڅیږي او نظر نور کتابو ته قیمت هم لوړ وي، ځکه دوی وایي چې خلک اړ ویني، ځکه مکتبو کې نشته دی او په ښارونو کې چې چا سره وي نو قیمت خرڅیږي.
نوموړي زیاتوي
یو خو د صنفونو نوبت چې څو راځي دوی ته کتابونه توزیع کیږي، یوه میاشت په دې کې ځنډ وځي تر څو دوی د صنف نوبت رسیږي. بیا چې کله نوبت هم ورسیږي داسې یو څه کتابونه ورکړي چې په هغې باندې هم د دوی هغه ستونزه نه حل کیږي، نو بیا واقعا دا بیا په دې سبب کیږي چې هغه ماشوم یا زده کوونکی هغه که په هر سویه یا صنف کې واوسي نو داسې چې ورنه تېر شي بیا بېرته د هغې نیول ډېر کم زده کوونکي دي چې دغه استعداد ولري چې هغه تېر شوی چې دا بالاخره په ټوله کې د دوی په دغه درسي بهیر باندې منفي اغیز کوي او متعلمین یا زده کوونکي نشي کولای چې خپل دغه درسو ته په سمه توګه ورسي.
په بغلان کې کتاب پلورونکي وایي چې دوی ته د امنیتي مسؤلینو لخوا خبرداري ورکړل شوی چې باید د معرف چاپ کتابونه خرڅ نه کړي، او دوی هم د خپل اتحادیې لخوا د معرف چاپ کتابونو د خرڅلاو څخه لاس اخیسته. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع یا د همدې رپورټ په حقله د پوهنې وزارت د ویاندې میرمن نوریا نزهت سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوم. ډیره مننه کوم میرمن نوریا نزهت چې موږ ته وخت راکړ. په بغلان کې کورنۍ له دې شکایت کوي چې ماشومانو ته په ښوونځیو کې کتابونه نه ورکول کیږي او د معرف وزارت چاپ کتابونه بازار کې پلورل کیږي. د دغه په هکله موږ غوښتل چې ستاسو نظر ولرو چې ولې دغه کتابونه په بغلان ولایت کې ویشل شوي ندي. همداشان موږ د بغلان د ولایت د معرف ریاست د چارواکو خبرې هم لرو چې دیو هم ویلي دي چې دیو ته کتابونه نه رسیږي.
کتاب مشکل سرتاسری است. د 34 ولایت مشمول شهر کابل ما هم مشکل را داریم. تنها ولایت بغلان نیست که برای اونا کتاب ها نرسیده باشه و شاگرد های ما در این ولایت. مشکل کمبود کتابم به شکلی نیست که برای یک شاگرد تمامی 12 عنوان کتاب یا 18 عنوان کتاب یا 7 عنوان کتابی که در دوره ابتدایی میخوانند نرسیده باشه. کتاب هایی که از شاگردان ما جمع آوری کرده بودیم چون اونا به صنف بلندتر ارتقا پیدا کردن، این برای دانش آموزایی که جای اونا را آماده کردن اصلا توزیع شده و این پروسه تطبیق شده در سال گذشته. ولی تعدادی از شاگردایی که اینا سپاسچایی بودن و ممکن در روزی که کتاب توزیع نشده اینا غفلت کردن و نتونستن که به مکتب حاضر شوند، اینا از گرفتن کتاب حتما محروم شدن. این مشکل از اینجا با شما درس کردن و یک شاگرد ما ممکن از جمع 7 عنوان کتاب یک یا 2 عنوان کتاب را کم بود داشته باشه، که در اینجا ما بر معلمین هدایت دادیم که برای شاگردانی که در مضامین که اونا کتاب ها را کم بود دارند نوت برشون بدن و اونا یادداشت بگیرن از همون یادداشت هایی که اینا برمیدارن در آزمون 4.5 ماهه و سالانه امتحان سوالات طرحشه و سوالات بیاید. یک بس و بس دیگه ای که کتاب ها را ما در حال حاضر حداقل برای دوره ابتدایی 12.2 میلیون جلد کتاب را چاپ کردیم. فعلا این کتاب ها برای ما رسیده. یک کمپانی سوم هم به خاطر اطمینان از کیفیتش ما استخدام کرده بودیم، اونا هم به لابراتوارهای جهانی کتاب های ما را نمونه هایش بردن و چک کردن و از کیفیتش ما را اطمینان دادن. ما فقط روی میکانیزم کار کرده روان هستیم که شفافیت در قسمت توزیع کتاب های درسی ما بتونه تضمین بکنه. بله، بحث دیگه ای که ما 37 میلیون جلد کتاب دیگر هم داریم که در کارش تحت پروسس است. انشالله که بزودی با یکی از مطابع بیرونی این هم عقد قرارداد میشه. ما این سال وعده کرده بودیم در آغاز سال که 50 میلیون جلد کتاب را ما در مجموع چاپ میکنیم و توزیع خواهد کردیم. ما به همین تعهد خود پابند هستیم و انشالله در جریان این سال ما 50 میلیون جلد کتاب
میرمین موسیقی دست هم ویل که یک دست راپورون اشته چه پا بغلان ولایت که پا زنگره دول تا سو ویل شده کتابون و دویش ستونز پا طول افغانستان که اشته پا بغلان ولایت که کتابون پا خونزویو که نشته خو پا بازار که خرچیگی چه دا ستونز چیر تا دا
خانمگانو ببینین کتاب های ما به این شکل نیست که از آدرس مدیران مکاتب ما، از آدرس آمرین مکاتب ما و یا هم سرمعلمین ما و سایر پرسنل ما به بازار دست کرده باشه. این کتاب هایی که موجود است فعلا در بازارها با کتاب های معرف افغانستان آسمان تا زمین تفاوت داره. کتاب هایی است که از طریق مؤسسات به چاپ رسیده. ما آخرین دیزاین سافت کتاب های ما را به خاطر این که کیفیت و نصاب ما همتان باشه در تمامی مکاتب خصوصی و دولتی ما روی سایت و فیسبوک خود ما به اشتراک میگذاریم. اینجا مؤسسات تعلیمی خصوصی که شاگرد جذب میکنن و فعالیت دارن از ما جواز گرفتن، اینا از این طریق میتونن که کتاب ها را چاپ بکنن با مطابعی که قبلا پیشینه کار با معارف را داشتن و کتاب های ما را چاپ کردن. اینا خودشان چاپ میکنن، با شاگردان خودشان هم توزیع میکنن و ممکن یک تعدادی از کتاب های ما از این طریق با بازار درس بکنن. به همین شکل مؤسسات همکار با ما که صنف های آموزش محلی را تدبیر میکنن، اینا هم سافت کتاب ها را از ما میگیرن، ما سافت کتاب ها را در اختیارشون قرار میدیم چون اونا هم شاگرد جذب میکنن و شاگرد نیاز به کتاب داره طبیعیه. بنابراین اینا هم با مطابق خودشون قرارداد میکنن، کتاب های ما را چاپ میکنن.
بله، درسته پختنی پتوگه میرمن نهزد نو دقا ده کتابون و ویش کلا با پرتول افغانستان که مخصوصا پا هاگو ولایاتو که چه دیو لکه بغلان او دا کندوز او مزار شریف داسی ولایاتو تا چه وقت بده کتابون تاسو ده دقا ویش پیل کری؟
انشالله که در مرحله نخست همی 12.2 میلیون جلد کتاب را ظرف روزهای آینده ما روند توزیعش آغاز میکنیم و متبقی 37 میلیون جلد کتاب دیگر را هم وقت چاپ میکنیم، او هم به 34 ولایت افغانستان توزیع خواهد شد.
دیر من نکم کور و دان میرم نهزد. سلامت
است. سلامت.
در واشنگتن تخه در امریکا رق آشنا رادیو آوری.
او دا هم د خبرونه آخري رپورت د امریکا او چین تجارتي جګړه وروسته تر هغه لا توده شوه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنجشنبه په ورځ پر چینایي وارداتو د نویو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. هغه دغه خبرې په داسې حال کې کړې دي چې چین پر نورو چینایي محصولاتو د تعرفو د لګولو له امله نیوکې کړې دي. پام وکړئ په دې هکله د تاج امینیار رپورت ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ دا چین په هغو تجارتي کړنو انتقاد وکړ چې د هغه په وینا د نړۍ اقتصادي ودې ته زیان رسوي. دا بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ دا تایلند په پلازمینه بینکاک کې وویل چې آسیایي هیوادونه به هغه وخت رونق ومومي چې د چین تجارتي سیاست عادلانه او رڼا بڼه غوره کړي.
چین د لسیزو راهیسې د امریکا، آسیا او جنوب ختیځ آسیا پر خلاف له تجارت څخه ګټه اخیستې ده. نو اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې دغه کار ودرېږي. بې له شکه چین له دې خبرې سره یو ځل موافقه کړې وه او بیا له دغې موافقې په شا شو.
په ورته وخت کې چین د جمعې په ورځ ګواښ وکړ چې که د امریکا جمهور رئیس دا خپل پلان شویو تعرفو لګول پر مخ بوزي نو متقابل ځواب به ورکړي. د چین حکومت پر جمهور رئیس ټرمپ تور ولګاو چې له جمهور رئیس شي سره دا جون د میاشتې له هغې موافقې څخه یې سرغړولی دی چې هدف یې د بیجنګ د تجارتي مازاد او ټیکنالوژۍ په سر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو بیرته پیل کول و. دا جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چوینینګ وویل
چین د امریکا د دغو تعرفو په اړه قناعت نه لري او په کلکه مخالفت کوي. که دغه تعرفې عملي سي چین به یې په مقابل کې لازم اقدامات وکړي چې د خپل هیواد مهمې ګټې او د خلکو اساسي ګټې خوندي کړي. امریکا به یې پایلې وویني.
دا پنجشنبه په ورځ جمهور رئیس ټرمپ یوه ورځ وروسته تر هغه پر ځینو چینایي تولیداتو د نور لس سلنه تعرفو لګول اعلان کړل چې دواړو هیوادونو په راتلونکې میاشت کې تجارتي خبرو ته د دوام ورکولو په اړه موافقه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ د ټویټر له لارې لیکلي، تجارتي خبرې دوام لري او د خبرو په ترڅ کې امریکا د سپتمبر په لومړۍ نیټه د 300 میلیارډو ډالرو پر پاتې هغو اموالو او تولیداتو لس سلنه اضافي تعرفې لګوي چې له چین څخه زموږ هیواد ته راځي. په دغو تعرفو کې د 250 میلیارډو ډالرو هغه تولیدات شامل نه دي چې همدا اوس پرې 25 سلنه تعرفې لګول شوي دي. ټرمپ همداراز پر چین تور ولګاو چې هغه هیواد د زیاتو امریکایي کرهنیزو تولیداتو په پیرلو او امریکا ته د اوپیایي فینټنیل د پلورلو په درولو کې پاتې راغلی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو یو لنډه کتنه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت ورکړي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه د یو بل پر ضد ګټه نه اخیستل کیږي. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ نن جمعه د امریکایي مقامات په حواله لیکلي چې د امریکا حکومت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د طالبانو لخوا د اوربند او القاعده سره د روابطو د بندېدو په بدل کې له افغانستان څخه د زرګونو عسکرو د ایستلو چمتووالی نیسي. د دایکنډي ولایت پر دوو ولسوالیو د طالبانو په برید کې نه افغان سرتیری وژل شوی دی. د دایکنډي ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو پاتو او کجران بریدونه وکړل چې له امله یې نه افغان سرتیری وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور ټپیان شوي دي. ملي شورا د کال د نیمایي بودیجې د تایید لپاره فوقالعاده غونډه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د ملي شورا څخه غوښتي دي چې د 1400 مریض کال د کال د نیمایي بودیجې د تایید لپاره ملي شورا د رخصتیو پر مهال فوقالعاده غونډه جوړه کړي. امریکا په رسمي ډول نن جمعه له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو د نه پراختیا له تړونه ووتله. د امریکا حکومت د دغه تړون څخه په وتلو سره جوخت ویلي چې په دغه تړون کې د بیا شاملېدو نیت نه لري. تیره اونۍ په 5 اروپایي هیوادونو کې د تودوخې درجه په بې ساري ډول لوړه شوه او اوس په ګرینلند کې همدا ګرمه هوا په پراخ اندازه د یخیانو د ویلي کېدو او په ټولیز ډول په شمال قطب کې د یخیانو د له منځه تلو لامل شوې ده. او د تایلند په بنکاک ښار کې د اورګاډي یو سټیشن ته نږدې د 2 وړو بمونو چاودنه لامل حداقل 2 کسان ټپیان شوي دي.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما هم نه خبرونه پای ته رسیدي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه ادامه لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری بخش دری رادیو آشنای صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن. امروز دوم آگست سال 2019 است و نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.